سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر اڅلور بجې شوې د خبري خبرونه د موزه فريد استيال د میر احمد صفي د تخنیکي چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو پریکړه غندلې ده. روټرز خبري اژانس وایي د امنیت شورا 15 غړو په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي دي چې د بندیزونو د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انتونی ګوترش نن پر خپل ټویټر پاڼه د بندیزونو د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړې دي. ګوترش ویلي د ښځو او نجونو د ګوښې یا غلي کولو اقدامات د یو لوی رنځ او د افغانستان د خلکو د پیاوړتیا د لویې ماتې لامل کیږي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په 13 ولایتونو کې د باران او واورې د ورېدو اټکل کړی دی. د دې ریاست په نننۍ بیان کې ویل شوي دي چې په پکتیکا، فراه، غور، هلمند، هرات، بادغیس، دایکندي، میدان وردګ، بامیان، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو به د پنځمې پورې د باران او واورې د ورېدو احتمال شته. په بیان کې د واورې اندازه له 100 څخه تر 200 سانتي متر پورې او د باران اندازه له 100 څخه تر 60 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورې او باران د ورخت اټکل داسې وخت کې چې لګړ ولایتونو څخه د لادمخه د کورونو د تودوخه لپاره د کاریدونکو سونتوکو د کمی راپورونه خبر شوې دي. دا تخار په مرکز طالقان کې 14 لکتر لګس دور کسان ټپیان کړی دي. دغه ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالمبین صافی په خطیت کړی دی. ویل دي ټول ټپیان ملکی وګړي دي. 14 په طالقانو کې د قطغن کلینیک مخې ته د مقناطیس ماین و. تر اوسه چا د دغې 14 مسؤلیت نه ده منلی. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د راکټ د یوې نه 14 مرمې په 14 کې یو ماشوم وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د طالبانو د ارغنداب د ولسوالۍ د اړیکو مسؤول سید زبیر خالد وایي دغه 14 پرون سه شنبه د ارغنداب ولسوالۍ په جوی لاهور سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې ماشومانو د راکټ په نه 14 مرمې لوبې کولې. د نوموړي په وینا دغه څلور وړه ماشومان د یوې کورنۍ غړي دي. او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پولیس ویلي دي چې حکومتي سرتیرو نن څلور جنګیالي د یوې نښتې په ترڅ کې وژلي دي. د ایشوټډ پرس د راپور پر بنسټ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي موکش سنگ ویلي دي کله چې سرتیرو د جمو خار په څنډو کې یوه لارۍ د پلټنې لپاره ودروله او پلټنه یې پیل کړه. د لارۍ له دننه څخه ډزې وشوې. د پولیسو په وینا دوی په ځوابي ډزو کې څلور جنګیالي وژلي دي او له موټر څخه 8 میله اوتومات وسلې او یو څه اندازه مهمات ترلاسه شوې دي. د لارۍ چلوونکی تښتېدلی او د نیولو لپاره عملیات روان دي. تاسو خبرونه واورېدل. وړاندې خبرونه کې دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش د طالبانو غوښتنې چې د نجونو پر مخ د پانتونونو د بندیدو پریکړه دی بیرته واخلي. همدارنګه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د 15 هیوادونو غړو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو دا کړنه د بشري حقونو سره ښکاره سرغړونه بللې ده. موږ وړاندې په خپرونه کې په دې اړه درته راپور او شننه لرو. د بدخشان لپاره د طالبانو د امنیت قومندان له وژل کېدو وروسته یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان او سیمې لپاره لوی امنیتي ګواښ پېښولی شي. د چولې وړاندې په خپرونه کې د هغو نظامي کارپوهانو سره مو خبرې کړې دي چې دوی په افغانستان کې د داعش له پرمختګ اندېښنه لري. د غزنی په حادثه کې بیا د کچالو حاصلات ډېر شوي دي.
د حادثه بیا کچالو په نام دی. هغه بیا اکثره وخت د راغلي څلور کچالان یو منکي.
کونړ کې بعد د هغه واویا کلن سپینګری کیسه هم در سره شریکو کړو چې درې کونډې او 15 یتیمان ورپاتې دي. کانادا کې د میشتو افغان خبریالانو غوښتنې به هم در سره شریکې کړو. د افغانستان او سیمې نور مسایل به هم راوخلو. ملتیا مغواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دریم ستړی مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوتریش ویلی د طالبانو له لوري په افغانو میرمنو د کار او زده کړو بندیز نه توجیه کیدونکي عمل او له بشري حقوقو سرغړونه ده. غغلی ګوتریش اتیر شپه پر خپل ټوټر په وړاندې پیغام کې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې خپل دغه پریکړه دی لغوه کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو پریکړې غندلې دي. تفصیل به د اکرام الله اکرام نوور.
د طالبانو د حکومت لولوري پر افغان مرمنو د تحصیل او کار د بندیز په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د طالبانو دغه محدودیتونه له بشري حقوقو سرغړونه او د نه توجیه وړ بللې دي. خغلی ګوتیرش تیر شپه په خپل ټویټر په یو پیغام کې له طالبانو غوښتي چې باید خپل دغه محدودیتونه لغوه کړي. دی وایي پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو په اړه د طالبانو وروستي محدودیتونه د توجیه وړ نه دي، له بشري حقوقو سرغړونه ده باید لغوه شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د محرومولو او خاموشولو کړنې دوام لري چې دا کار د افغانانو د ناتوانۍ لامل ګرځي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. رویټرز خبری اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو تیر شپه په دې تړاو اعلانې کړي چې د بندیزونه د بشري حقوقو او اساسي ازادیو په ضد دي. امنیت شورا ویلي دي چې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د مېرمنو په کار د بندیز محدودیت له افغان ولس سره د طالبانو د ژمنو خلاف عمل او د نړیوالې ټولنې د تمو برعکس چاره ده. امنیت شورا دا هم ویلي دي چې په خزینه کارکونکو د بندیز پریکړه په افغانستان کې د بشري چارو په بهیر سم لاسي اغیز لري. امنیت شورا له لوړو زده کړو دنجونو منع کول او تر شپږم ټولګي پورته دنجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړلو پریکړه هم د ژورې اندېښنې وړ بللي او افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشپړ هدفمند مشارکت او برابرۍ غوښتنه کړې. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د خپلې سیاسي استازولۍ یعنی یوناما له لارې له افغانانو سره خپلو ژمنو او بشپړ ملاتړ ته ژمن دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو مشر ولکر ترک ویلي طالبان باید سمدستي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي. نوموړي په یو بیان کې ویلي دي هیڅ هیواد نشي کولای پرمختګ او په حقیقت کې پایښت وکړي چې له ټولنیز او اقتصادي پلوه یې نیمایي نفوس محروم وي. نوموړي ویلي د طالبانو دا پریکړه به نه یوازې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي بلکې د افغانستان له پولو بهر به هم خطر رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د یاد چارواکي په خبره د طالبانو دغه پالیسۍ افغان ټولنه د بې ثباتۍ له خطر سره مخامخ کوي. ولکر ترک ګواښ کړی که د ملګرو ملتونو همکاري موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي نو دوی ته به ستونزمنه وي چې د دې هیواد ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. د طالبانو حکومت د روانې ډسمبر میاشتې په 10 د نجونو لوړې زده کړې تر بل امر پورې وځنډولې. دغه شان د طالبانو د اقتصاد وزارت بیا د روانې ډسمبر میاشتې په 24 په یو مکتوب کې پر هغو ښځو د کار بندیز ولګوه چې په کورنیو او بهرنیو موسسو کې کار کولو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې دوی تر ډېره په میرمنو محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. دغه شان مېرمنې په ډېری دولتي ادارو کې هم له کار راګرځول شوي، حجاب پرې اجباري شوی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای. د دې ترڅنګ تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته د مېرمنو په ورتګ هم کلک بندیز لګېدلې. د طالبانو دا کړنې په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي، خو دې غبرګونونو تر اوسه د دوی پریکړې نه دي بدلې کړي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوتریش ویلي وو د طالبانو له لوري په افغان مېرمنو د کار او زده کړې بندیز نه توجیه کیدونکي عمل او له بشري حقوقو سرغړونه ده. غلی ګوتریش تیر شپه پر خپل ټویټر په یو لن پیغام کې له طالبانو غوښتنه کړې وه چې خپل دغه پریکړه دی لغوه کړي. د طالبانو له حکومت د ملګرو ملتونو سرمنشي د تازه غوښتنې په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په تیر جمهوري نظام کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر اویان شکر الله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي دا غوښتنه به د طالبانو په پریکړو کې څه بدلون راولي او کنه.
پر افغان نجونو او میرمنو باندې طالبان لخوا ورستی محدودیتونه د بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه ده. دغه پریکړې د اسلام سره کاملا په ټکر کې دي. دغه پریکړې لمخې د ښځو د کار حق، د تعلیم حق، د هغوی د برابر د برابرۍ حق او همدارنګه د بشري حقوقو له اړخه د ازادۍ حق کاملا نقص شوی دی. په دې تړاو د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان، د اسلامي کانفرنس سازمان، د بشري حقوقو نړیوالو میکانیزمونو، د اسلامي عالمانو، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې حقوقدانانو، پوهانو او د افغانستان په داخل کې نارینه او ښځینه او د دې اقداماتو په وړاندې توند خبرګونونه خودلی او د پکلکو ټکو غندلی دی. او دې کې شک نشته دی چې دغه پریکړې نه یوازې د بشري حقوقو له اصولو سره په ټکر کې دی، بلکې د اسلام د مقدس دین له اصولو او مقرراتو سره کاملا په ټکر کې دی.
مشکور صاحب، د طالبانو حکومت چارواکي د بهرانیانو غوښتنو ته د نجونو او د ښځو د حقونو په برخه کې تر ډیره تیز د فشار نوم ورکوي او د مداخلې نوم ورکوي. ستاسو په نظر دا څونه د مداخلې مسله ده د بشري حقونو په مسله کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه، او آیا طالبان به دې ته حاضر شي چې د یو بشري حق په توګه د غوښتنه ومني؟
د بشري حقونو د نړیوال اصول لمخې هیڅ څوک د دې حق نه لري چې د نړۍ په یو کونج کې د یو چا او د یو قشر بشري حقوق تر پښو لاندې کړي. طالبان هیڅ ډول سره نشي کولای چې د بشري حقونو د په نقضولو سره دوام وبومي. یو خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې سیاسي معاملات د بشري حقونو سره مدغم نشي، دا باید بیل شي. هیڅ کله د نړۍ په هیڅ هیواد کې، په هیڅ ځکی او حتی د بشري حقوقو په تاریخ کې تر اوسه پورې د بشري حقوقو پر سر باندې هیڅ ډلې نه ده توانېدلې چې د بشري حقوقو پر سر د سیاسي معاملې له اړخه کامیاب شي. زمونږ غوښتنه دا ده چې طالبان دې د خپل پریکړو کې بدلون راولي تر څو د خلکو او د ولسونو او د یو خاص قشر چې هغه د افغانستان د د د د نفوس د نیمایي نم زیات تشکیلوي د دوی د حقونو څخه سرغړونه ونکي.
په دې ورسته کې د نړیوال ټولنې په سر کې د ملګرو ملتونو لخوا د اعلامیو د ورکړې په اړه خبرګونونه هم خودل شوې په افغانستان کې د نن ویل شوې چې دا تر ډیره اخلاقي غوښتنه ده. تاسو په نظر د ملګرو ملتونو امنیت شورا نور څه داسې وسیلې په لاس کې لري چې دا غینه په استفاده طالبان دي تاړ کې چې د ورسته پریکړې خپل ورسته پریکړې بیرته واخلي؟
د ملګرو ملتونو د میکانیزمونو او وضعیت په نظر کې نیول سره د فشار راوستلو بیلابیل صلاحیتونه لري. یو فشار خو یې همدا دی چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا. یو دلیل یې هم د بشري حقونو نه رعایت دی. نو د امنیت شورا لخوا کېدای شي نور فشارونه راشي، او حتی احتمال د دې هم شته کچیرې د بشري حقونو د سرغړونو مسایل دوام ومومي او تکراری ډول سره ترسره شي، نو احتمال د دې هم شته چې د امنیت شورا په نورو اقداماتو باندې لاس پورې کړي او دا د دوی صلاحیتونه دي.
مرسلین ارساله او چې په جمهوریت نظام کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر وایند شکر الله مشکور سره د انټونی ګوترش د څرګندونو په اړه خبرې ترې کولې.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
په کاناډا کې مشت افغان خبريالان وایي په د هیواد کې د افغان کاناډا خبريالان په نوم ټولنه جوړه کړې ده چې هدف یې په کاناډا کې د افغان خبريالان ترمنځ د همغږي پیاوړي کول او په افغانستان کې د مشتو خبريالان لپاره د عدالت غوښتنه ده. خو په افغانستان کې مشت خبريالان وایي کلیوي خو په کاري صحه کې ستونزې ورته ډېرې شوې، تر څنګ یې د خبريالانو د ملاتړ ډېر کورنۍ او بهرني بنسټونه هم د ستونزو په وخت کې د دوی تر څنګ نه درېږي. تفصیل په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې مشت خبريالان وایي سره لدې چې لډیرو ننګونو سره مخ دي، د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو لخوا یې پښتنه نه کیږي او دوی مجبور دي چې خپل له هغو ننګونو سره مقابله وکړي چې ور سره مخ کیږي. یو خبريال چې د امنیتي ستونزو لامل نه غواړي نو په راپور کې واخستل شي، ازادي رادیو ته وویل هغه افغان خبريالان چې په افغانستان کې پاتې دي لډیرو ننګونو سره مخ دي خو د پښتنې څوک نشته.
داسې یو بنسټ په افغانستان کې نشته چې د دې لاسنیوي دی وکوي، د دې د حقوقو پښتنه دی وکوي، له دې څخه د دفاع وکوي. افغانستان کې چیرې د کمیټې چې دي تر اوسه په دې د خبرو چې په افغانستان کې اوس مهال څومره خبريالان د ګواک سره مخ دي، څومره خبريالان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، څومره خبريالان وزګار سوي دي، همدارنګه له هوا د بهر هم چې کوم رسنیز بنسټونه چې دی په نړیواله ساته باندې کار کوي هم دی د افغانستان د خبريالانو پوښتنه کوم چې پاتې دي پوز مهال کې نه ده کړی.
په افغانستان کې میشته یو بل خبريال امینه عزیزي هم وایي سره لدی چې د خبريالانو لپاره کار سخت شوی خو بیا هم په خبري خبريالان لګیا دی او کار کوي. نو موري زیاتوي کده رسنیو او خبريالانو د ملاتړو بنسټونو لخوا د خبريالانو ملاتړ ونه شي د دوی لپاره به په افغانستان کې د کار او ژوند شرایط نور هم سخت شي.
بیا هم افغان خبريالانو هڅه کړي چې څنګه چې د بیان ازادي ژوندۍ وساتي خو په ټوله کې په افغانستان کې د رسنیو کارکونکو او خبريالانو د طالبانو له لوري له فشار سره مخامخ دي. دلته د خبريالانو پر وړاندې وضعیت چې څه ډول لیدل کیږي له دې هم زیات خراب دی. کچیر په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت په همدې ډول باندې دوام وکړي نو فکر نو کوم کې پراتلونکو کلونو کې څوک پر رسنیو کې کار کولو ته زړه ښه کړي.
افغان خبريالان داسې مهال په هیواد کې د شته ستونزو او رسنیزو بنسټونو لخوا د نه ملاتړ خبره کوي چې تازه په کاناډا کې یو شمېر افغان خبريالانو د افغان کاناډا خبريالانو ټولنې په نوم یو ټولنه جوړه کړې چې شل افغان خبريالانې غړیتوب لري. د افغان کاناډا خبريالانو ټولنې یو غړي سید مصطفی سعیدی ازادي رادیو ته وویل د دوی هدف په کاناډا کې د افغان خبريالانو ترمنځ د همغږۍ پیوړی کول او په افغانستان کې لمیشتو خبريالانو ملاتړ دی.
هدف اصلي این انجمن تقویت
د دې ټولنې اصلي هدف د افغان خبريالانو ترمنځ چې د کاناډا په مختلفو ښارونو کې اوسېږي د همغږۍ پیوړی کول دي چې د بیان ازادي په برخه کې واحد غږ وي. همدا ډول د هغو خبريالانو لپاره چې په ډیرو بحراني او ناوړه امنیتي شرایطو کې په افغانستان کې ژوند کوي د عدالت غوښتنه ده
به خاطر دادخواهي به اونها باشه.
ښاغلی سیدی په افغانستان کې شته ستونزو ته په اشاره وایي دا د ټولو په ځانګړي ډول د خبريالانو مسؤلیت دی چې پرې نګدي په افغانستان کې د بیان ازادي ډیوه مړه شي. د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته سلګونه افغان خبريالان له افغانستان ووتل او ډيري رسنۍ وتړل شوې. خو د یو کال له تیرېدو وروسته ګڼو خبريالانو په امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې بیرته خپل رسنیز فعالیتونه پیل کړي او ځینو خو یې له خپلو اړیکو او امکاناتو په استفادې سره غږیزې، تصویري او چاپي رسنۍ هم پیل کړي دي.
د دایش ډلې لخوا په بدخشان کې د طالبانو د حکومت امنی قومندانې له امنی قومندان له وژل کېدو وروسته اوس یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان د دغې ډلې فعالیت افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ بولي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
در رابطه با انفجارهایی که در ولایت افغانستان
دغه کس چې نوغاړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو بریدونو اندېښمنه کړي.
در همچین شرایط
افغانستان باید د نورو هیوادونو په څیر خوندي وي ځکه کدا کار ونه شي نو دا به د افغانستان د وګړو او هغه چا لپاره مناسب نه وي چې د افغانستان په څیر په یو ځای کې اوسېږي او تل به دا فکر کوي چې له افغانستانه ووزي.
په تازه انتحاري برید کې چې د دوشنبه په ورځ د بدخشان ولایت په فیض آباد ښار کې وشو د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت په وینا د بدخشان ولایت د امنیت قومندان عبدالحق ابو عمر په ګډون درې کسه پکې ووژل شول او دوه نور ټپیان شو. د یاد برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه ومنه. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې لګول شویو بندیزونو، بې وزلی او د طالبانو د حکومت ولې ناسمې کړنلارې ته په کتو سره به له دې وروسته په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د داعش وسلواله ډلې فعالیتونه زیات شي. د چارو پوه اسدالله نادم ازادي رادیو ته وویل
په حقیقت کې د طالبانو اوسنۍ کړنلار او د افغانستان د بیلابیلو برخو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو سختوالی د دې لامل شوی چې ترهګري شبکې په اسانۍ سره سا واخلي او د خلکو په منځ کې د ځان لپاره د جلب او جذب هدف کار وکړي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي هم په دې باور دی چې د طالبانو په وړاندې په بدخشان کې د پرونی چاودنې په څیر بریدونه د هغو مخالفو کسانو کار دی چې له طالبانو سره یې ستونزې درلودې او اوس په نورو ترهګریزو ډلو کې جلب شوې دي. نوموړي دغه وضعیت اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته وویل
عاملان ازی حملات از کسانی هستند که سابقا در صفوف خود طالبان بودند.
د دې بریدونو عاملان هغه کسان دي چې څو کاله وړاندې د طالبانو په لیکو کې وو اوس داعش ته ورغلي او د طالبانو له واکمنۍ څخه خوښ نه دي. شونې ده چې دا بریدونه زیات شي. دا نږدې هغه کسان دي چې طالبان ښه پېژني او په تېرو کلونو کې به یې هغه وخت جګړه کوله چې امریکایي پوځیان وو. اوس طالبانو ته ډېرې پیسې رسېدلي خو دوی ته څه نه دي رسېدلي او دوی په چټکۍ سره نورو ډلو ته جذبېږي او د طالبانو پر ضد بریدونه کوي.
توسط گروه های دیگر و حملات میکنن به ضد طالبان.
د طالبانو د حکومت ویندویانو د دغو پوځي او سیاسي پوهانو د ادعاو په اړه پوښتنه ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت ویند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی داعش ډلې ته ماته ورکړې ده. که څه هم ذبیح الله مجاهد ویلي چې له افغانستان څخه به نورو هیوادونو ته کوم ګواښ نه پیښیږي، خو څه موده وړاندې په نوې ډیلي کې د منځنۍ آسیا هیوادونو چارواکو په یوې غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلو له حضور نه اندېښنه ښودلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس به د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په تیرو جنګونو کې د دریو وژل شوو ځوانانو پلار ته درې کونډې او پنځه ویشت یتیمان پاتې دي. دا بوډا رسول الدین نومیږي او اویا کاله عمر لري. رسول الدین د کونړ ولایت مڼو ولسوالۍ د کوړنګل درې اوسیدونکی دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
واویا کلن رسول الدین د ژوند ډېرې تنګې سختې تیرې کړې، خو له ټولو سختو سره هغه وخت لاس او ګریوان شو چې کله یو زوی نړیوالو ځواکونو وواژه او دوه نورې بیا په 2019 کال کې په خپله سیمه کې د داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې سره په نښتو کې ووژل شول او ترې درې کونډې او یوویشت یتیمان پاتې شول. که څه هم چې رسول الدین له یو کال څخه د یوې پخې د فلج کېدو او نورو ناروغیو له امله په کټ کې مرګي حال پروت دی، خو بیا هم د خپلو دریو کونډو انګورګانو او څه د پاسه شلو یتیمانو له بد حالت کړیږي. ناروغۍ او فقر له خبرو غورځولې ایله د زړه پر زور څو خبرې کولی شي.
درې زامن مې شهیدان شوي دي او دا ټول یتیمان په غاړه پاتې دي. یا پنځه ما دا کال وشو او په هم شال شوی دی.
هغه وایي قومي ویش کې ورته یوازې د څېړې او څو بوټي رسیدلي، له دې پرته نور پوله پټې او د ګټې کومه منبع نه لري چې دی پرې خپله درملنه او د کورنۍ پالنه وکړي. ناروغ او کمزوري رسول الدین راته وویل کلیوال ورسره یو څه مرسته کوي او په هماغه یې ژوند روان دی. د سیمې اوسیدونکي وایي کوړنګل دره په تیرو جنګونو کې ډېره ځپل شوې. د دوی په وینا چې داسې کور نشته چې په جګړه کې یو دوه درې یا له دې زیات کسان له لاسه نه وي ورکړي او یا ورته کونډ یو یتیمان نه وي پاتې. د یاد درې اوسیدونکي مولوی هلال راته وویل
د کوړنګل درې څلور نیم سوه پورې شهیدان برابرېږي د امریکایانو د وخت نه نیولې د داعشیانو د جنګونو پورې. ډېر زیات مایوبین لري کوړنګل دره. ځان له د داعش په وخت کې پنځوسو پورې کسان زخمیان شوي چې بعضې خلکو خپې فلج شوي دي. ډېر زیات کورونه وران جاړ اوس هم پراته دي د امریکایانو د وخت نه. کوړنګل کې چې څه تیر شوي دي هغه د هېچا نه پټ نه دي چې امریکایانو له د مرګ داري لقب هم ورکړه چې دا د مرګ دره ده. دلته د مرګ نه علاوه موږ څه نه دي لیدلي، یا هم خپل مړي ته جاړلي دي او یا هم د علاقې د خلکو مړو ته هم جاړلي دي.
د هغه په وینا چې یوازې یوویشت یتیمان او درې کونډې سپینګیري رسول الدین ته پاتې دي.
یو زوی نصیر احمد نومې و، تقریبا اته کسه فامیل دغې دی. څلور هلکان دي، درې جنکۍ دي او یوه یې کډه ده. بل حزب الله په نوم باندې دی، د هغې نهه کسه فامیل دی، اته بچی دي او یوه یې کډه ده. چې په دې کې یو هلک دی او باقي پاتې جنکۍ دي. بل زوی د عبدالحکیم په نوم باندې و، د هغه دوه ماشومان پاتې دي. دغه ماشومان دغه سپینګیري ته پاتې دي.
د کوړنګل قومي مشر حاجي فتح الله ازادي راډیو ته وویل خلق دومره ځپل شوي چې یو بل ته د کومک لپاره له لاس ورکول وتلی دي.
دا خلکو چې مخکې به د نورو خلکو سره کومکونه کول او اوس هغه د کومک کول نه هم وتي دي. یو بل سره کومک نشي کولی. مخکې به مالداري او غره کې بزې ساتلي مال ساتل هغه هم نه لري. ټول چې د تباه شوي دي. ځوانان ټول شهیدان شروع او کونډې هر کور کې دوه او درې او څلور پاتې دي. اوس د نکاح کولو هم داسې ځوانان نه دي پاتې چې سرپرستی د دوه او درې ښځو وکړي او هغوی ځان ته نکاح ماشومان ورته غاړي دي، دغه زنانه ورته غاړي دي او د کاروبار او د زندګۍ د کولو هیڅ قسم دغه نشته.
دوی ټول له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې دغو بې وسو او بې سرپرسته کورنیو سره مرستې وکړي. چارواکي بې وایي د کونړ هوارو او غرونو کې سخت جنګونه شوي او همدې جنګونو بې شمېره کونډې او یتیمان شاته پریخي او هر یتیم ته دوی د میاشتې 2000 افغانۍ ټاکلي او د رسول الدین د لمسیان ترڅنګ نور یتیمان ته هم خپل حق ورکول کیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګرو لسوالی دی سی کلی ته ټولو لوی کلی دی. د دې کلی بزګران وای چې سه کالی د کچلو حاصلات ډیر وو او ډیر تخمې کړلی وو. دا چې د دوی حاصلاتو لپاره بازار نشته ده تفصیل به په دې راپور کې وره.
په زیات اندازه باندې به زیات وو تقریبا یو لک یو نیم لک منه دغه تخم دویږي.
حضرت شاه د غزنی ګرو لسوالی د دې سی کلی اوسیدونکو دی. نو مولای پاربی اماراتو کې مسافر کوي خو په څلمنې راځي او په خپل کلی خپل مزکه کې کچالو کوي.
موږ خپل تقریبا مخوخ ما خپل 500 منه کړلې او تخم اچولای.
حضرت شاه وايي د دې په کلی کې بزګران تر نورو زیات کچالو کوي خو لا په دمرغه چینه په وړ بای پلوري او نه د ساتلو لپاره سړی خونی لري چې زیر مې کړی.
ډیر خلک دغه سیز کی دي او څو وخت لپاره د ګرانک لپاره کی دي او اکثره خلک بیا داسې کوي چې هغه تجاران خوستي او یا دغه وانه وال څوک سره سي اکثره وخت د غزنی چم لار راځي نو هغه بیا په غو باندې خرڅي دسته خواتي خلک مجبور وي ټول کال پیټر سوي.
حضرت شاه زیاته وی د دوی د کلی کچالو په سیمه کې جلا خون رنگ او وزن لري.
د دې سی بیا کچالو په نام دی هغه بیا اکثره وخت راغلي څلور کچالان یو من کی
قبلای من وکیلو
وکیلو تر واغم پتی کناسته.
دلته بزګران وایي زیان یې دا هم دی چې دوی دغه کچالو په پاکستانی کلدارو پلوري او کلدار خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. دوی وایي د تخم لپاره بیا هم له پاکستان راغلي کچالو اخلي. امان الله د سیوال د دې سیکلی یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی کیسه کوي چې د دوی په کلی کې بزګران یو نیم لک منه یوازې د کچالو تخم کری چې ورسته ورڅخه په لکنوټنه د کچالو حاصلات اخلي. د سیوال وای بدمرغی داد چې دغه بزګران هغومره ګټه نه ورڅخه پورته کوي څومره چې زحمت ورسره کاږي ځکه کچالو یې په ارزانه بیه پلورل کیږي. دا د سیوال په باور کسړی خونی ورته جوړي او دغه کچالو زیر مسی د بزګرانو لپاره به زیاتې ګټورې تمامې سي.
د دې سی کلی خو ډیر خینځه کې لري. تقریبا د یو نیم لک په شاوخه کې سریپ د موږ د کچالو تخم لوي. انځکی ډیر بهترین انځکی دی او مخسی حساب ورته کړی دا د کانانو حساب کړی من کچالوی 15 منه کیږي یعنی من کچالوی 15 منه حاصل ورکړي.
امان الله د سیوال وای د لارو بندش سیاسي بدلون د ویش انګوراډي او غلام خان بندرونو د ستونزو لامل بزګرانو د نورو کلونو په پرتله سش کال زیات تاوانونه ولیدل. د سید غزنی ولایت کې رول سوالي تر ټولو غټ کلی دی چې شاخوا سلويش جمعه او 2500 کورونه په کې آباد دي. دا په داسې حال کې چې سوداګر وایي د غزنی ترڅنګ له افغانستان څخه ډیرای وخت کچالو پاکستان ته وړي هلته سټور کیږي او بیا په دوبی بیرته افغانستان ته راوړل کیږي چې به یې یو په څلور ګران یې. دا د سیکلی د اوسیدونکو ترڅنګ د غزنی ډیرای بزګران دلته د خپل حاصلاتو د زیرمه کولو لپاره له طالبانو حکومت څخه د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي خو هغه بیا ډاډ ورکوي چې هڅه کوي دغه غمی وخوري. په غزنی کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام ازادي رادیو ته وویل
موږ کوشش کوو ډیر کوشش کوو ان شاء الله دا به زمينه مساعد کی چې دیشته بسړي خونی مور جوړ کړو خلکو ته موي یم ساته موي دي خلکو ژمنه کړی ده او منځ ته کارونه به برابر شي دیشته بسړي خونی برابر شي.
چارواکي د موسسو په مرسته د غډاټ په داسې حال کې ورکوي چې په افغانستان کې یو شمیر بهرنۍ موسسو په شزو د کار د بندیز لامل خپل فعالیت نه درولې دي.
اوس مرزو تاسو پیغامونه ته
د مانو ملنګ جلال زید د واد خاور سوالي پکتیکا ولایت د غاشتي اوسیدونکو د شامردان د کلی ورور آزاد رادیو سره خراب د خالی پښان سره خپړی لګ او نور شای نه دراپات نو د آزاد رادیو ته اسمبلی سره سم کیا.
زه میر احمد ملت فالم د هلمند ولایت نمی دا پیغام درته پریښی دی. ازادي رادیو دلته په افغانستان کې دا چې د اف ام پر صفو او منځنی صفو باندې کار نه کوي د موږ په لندو ته په باندې نسو او دلته یې همیشه اورو هر وخت ازادي راډیو سره مين لرو و سم تعقیبو او هر وخت هم تعقیبو. نو موږ دا یله کوچ تاسو بیرته نشرات پیل کی په یو بل فریکوئنسی باندې په افغانستان کې دا چې موږ د ازادي راډیو زیات مینوال واکنم ازادي راډیو مو هر وخت اوریدله ډیر ځینی خوشاله وو. نو خدای دې همکاران ژوند لري نه خدای فهمان.
زه حارس د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور از موږ دا غوښتنه ده چې د کجکی ولسوالۍ کې د هلمند پر رود باندې د اعظم په علاقه کې ورور یو پل دی چې دی پل تقریبا تر شماله پسې بیا تر جنوب پسې دا دوی حوزې سره جلا کړی دی، خلکو ته ډیر غټ مشکل دی وروره. مخکې ایحتان راغلي پر ګرځېدلی دی وروره، خو خلک وایي چې دا د وزارت په وایدامې د خوا څخه دا پل منظور شوی دی. نو موږ ستا د راډیو څخه دا خواهش کوو چې دا پیغام د عمارت تر مسؤلینو پسې ورسوي چې دا د کجکي ولسوالۍ د ازان په علاقه کې چې دا کم پل دی وروره، دا خلکو ولس و ټولو مسلمانانو ته ډیر غټ مشکل دی وروره، چې دا زما پیغام نشر کړي وروره، چې دغه پل دا مسلمانانو ته جوړ شي چې تر څو دا درې څلور پنځه ولایته سره وصل شي.
السلام علیکم ازادي راډیو ته روجانه، زما دا خبرې به نشر کوي پوه شولې مقامات ته ورسیږي. مایی بای ما پوه شي د طالبانو د راتګ یو نیم کال فاغر دوه کاله پوره کېږي، زموږ خپل حقوق یې نه دي راکړي، ماشونه پوه شي، بچیان لرو پوه شي، کار روزګار هم یو تېر نظام اردو کې پوه شي، اوسه پورې زموږ حقوق یې نه دي راکړي، یو نیکم معاش راکړی دی. دا مقامات ته ورسوي وروره سیده.
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادي اورېدونکو پروګرام لارو خطر هغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو پریکړې غندلې دي. رویټرز خبري اژانس ویلي د امنیت شورا پنځلسو غړو په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي دي چې د بندیزونو د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې دي لغوه کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په دیارلسو ولایتونو کې د باران او واورې د ورېدو اټکل کړی دی. د دې ریاست په نننۍ بیان کې ویلي دي په پکتیکا، فراه، غور، هلمند، هرات، بادغیس، دایکنډي، میدان وردګ، بامیان، غزنی، کندهار او زابل ولایتونه به د پنځم په ورځ د باران او واورې د ورېدو احتمال شته. په بیان کې د واورې اندازه لسو څخه تر دیرشو سانتي متره پورې او د باران اندازه لسو څخه تر شلو سانتي متره پورې اټکل شوې ده. دا تخار په مرکز طالقانو کې چودنی لیکټر لګت څلور کسان ټپیان کړي دي. دغه ولایت لپاره د طالبان د امنی قمندانۍ وایند عبدالمبین صافی په خطه ایت کړي دا ویلي دي چې ټپیان ټول ملکی وګړي دي. چودنه په طالقانو کې د قطغن کلینیک مخې ته د مقناطیسي ماین و تر اوسه چا د دغې برید مسؤلیت نه دی منلی. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د راکټ دی او ناچاودي مرمۍ په چودنه کې یو ماشوم وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د طالبان د ارغنداب د ولسوالۍ د اړیکو مسؤل سید زبر خالد وایي دغه چودنه پرونسه شنبه در غنداب لوسوالی په جوی لاهور سیمه کې هغه محل رامنځته شو چې کله ماشومان د راکټ په نشاو دي مرمه لوبي کولی. دا نموړي په وینا د غتلوړه ماشومان د وی کورنۍ غړي دي. او د هندر کنټرول لاندې کشمیر کې پولیس ویلي دي چې حکومتي سرتیرو نن څلور جنگیالي دی وینې خطه پاترس کې وژلې دي. د ایشوټډ پریس راپور پر بنسټ د پولیسو یو لړ پوري چارواکي موکش سنگ ویلي دي چې سرتیرو د جمو خار پڅندو کې یوالاره د بلټن لپاره ودرول او بلټن یې پیل کړه. د لارې لا دننه دزې پیل شوې. د پولیسو په وینا دوی په ځوابي ډزو کې څلور جنگیالي وژلې دي او له موټر څخه اته میله اوټومات وسلې او څو اندازه مهمات هم ترلاسه کړي دي. د لارې چلوونکي تښتیدلې او د نیولو لپاره یې عملیات روان دي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د ازادي رادیو د اف ام او منځنۍ چپو په بندیدو هم چې طالبانو دا اقدام کړی جوړه خواشینی خودلې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې بیرته د ازادۍ رادیو اف ام او منځنۍ سپې ورته فعال وساتي. باید وایم چې ازادۍ رادیو اوس هم 12 ساعته د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه په افغانستان کې په لانډو سپو د لاسرسي وړ دي. دغه راز په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه دوام لري. دا پیغامونه لرو د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د بشري حقوقو له فعال شبنم صالحي سره مرکه هم لرو. له شبنم صالحي سره دا موضوع څېړل شوی چې دا مهال په افغانستان کې د درو وهلو او نورو تعزیري سزاګانو عملي کېدو ته له حقوقي پلوه شرایط څومره برابر دي. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه لالمیر ناصری د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. سږکال زموږ منطقې مکمل هلمند بیا په تېره د موږ سیمې ګرمسیل ولسوالۍ ډېره ښه پنبه حاصلات ورکړي دي، خو له بدبختانه سي بازار نه لري، یعنی ورځ تر بلې بازار بې سارې توګه باندې کتره روان ده او بزګرانو ته شی نه جوړوي. موږ د اسلامي عمارت له لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش او هیله لرو چې د خارج هیوادو سره قراردادونه وکړي او دغه پنبه ور خلاصه کړي چې موږ ته یو څه نرخونه پورته شي او موږ ته د خپل حاصلات یو شی جوړ کړي. دغه مشکل نه یوازې د ګرمسیل ولسوالۍ ده، بلکې د هلمند په هر ساحه کې چې پنبه کرل شوی ټول بزګران دا شکایت لري. نو دا خواهش مده چې دا پیغام تاسو موږ ته نشر کړئ. وسلام، په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خپل حسن خان میژم، نو د زابل ولایت د خیکبان د ولسوالۍ څخه یم. دلته چې کومه مرسته راځي هغه ټولې پر وایستو یا په نور دوا باندې ولاړې شي او غریبانو ته نه رسېږي. نو دا علم ده چې دا زما خبرې ټولې لوړپوړو خلکو ته ورسوېږي او بل څه دی. یو عمر له ټلیفونو شان سره ډېر په دغه کې ستونده کوي، نو ټلیفون کار کوي یو شی هم کار نه کوي، ته ډېر په مشکلاتو کې سر او سرکونه دا رقم خرابه ده چې بېخي میله ده. نو ټول سر کړی کړی دی ورور سي مرزا اوسې د هېچا مرزا هم په سم نه ده رسېدلی. نو ځکه موږ د لوړپوړو خلکو څخه موږ دا هیله لرو چې دا زموږ ستونزې را حل کړي. نو خادې ودرې د سړک سره برابر سره سمې کړي. دا کوم ډامبر قدرت کنه لري دغه خبره اورولی شي. نو دا علم د باید ټولو ته ورسېږي. نو ازادۍ له کارکوونکو څخه یو جهان مننه. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما د پاکستان او د اسلامي امارت څخه یو ارزو ده چې باید ډېر د نړیوالو و پالیسی ته پام وکړي. نړیوال دا پالیسی لري، دلته په افغانستان کې مات سوله. نو اوس غواړي چې دوه اسلامي دولتونه په جنگ سره بخت کې او یو د بل سره یو جنگوي. پاکستان د هم مسلمانان دي، شکر دی الحمدلله، شش علما پکښې شته، شش طالبان پکښې شته، غټې غټې مدرسې پکښې شته. زما د دې دواړو څخه دا ارزو ده چې جنجال مسره کوي، جنگونه مسره کوي، تاسو دواړه اسلامي دولتونه یاست، تاسو یو د بل سره داسې څه م کوي چې هغه یو د بل پر ضد باندې وي. دواړو ته مې دا خواهش دی. بله خبره دا چې اروپایي ټولنې داسې یو دغه د شمشاد تلویزیون له لارې چې نقل شوې ده، بل د شمشاد تلویزیون په رسنۍ کې خپره شوې ویډیو ده چې ویلي دي چې پاکستان دې نور د افغانستان د ډیورن کرښه ورکړي. نو دا د دوی و جنگ کولو یا د دوی و جنجال ته د لمنې شورولو یوه لاره ده.
ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. باد له سلامه. وروره، موږ دغه د پاسپورټ مشکلات لرو. نو 15 میاشتې مخکې ما ورته ثبت نام کړی دی او هیڅ لمبر موږ ته نه راکوي. موږ زیاتره مریضان هم لرو. نو دغه پاسپورټ چې سړی اخلي خو د مشکل د وجه نه اخلي. نو دوی دا فکر کوي چې دا ټول خلک وځي او وطن پرېږدي. نو مجبور و مکلف دي چې پرېږدي، چې نه کار شته، نه روزګار شته او نه وطن کې دي کم دی آبادی کار روان دی او نه د کمبل کار روزګار روان دی. هر څه په ټپه باندې ولاړ دی. موږ څه وکړو که دو دغسې حالات شروع کړي؟ لکه دا اوس مریض به مري او روغ خو به یو څه مقامت وکړي، خو دا مریضان چې کوم تکلیفات لري دلته خو دي چې علاج هم نه کیږي. په ننګرهار کې د یو د اکبر په نامه باندې د پښتورګو ډاکټر و چې دا هم په دغه سکوت کې هغه هم وطن پرېښودلو. نو ډېر مشکلاتو سره موږ مخ یو. د لوړپوړو چارواکو نه موږ دا هیله ده چې موږ ته دغه د پاسپورټ کار د طالبانو هغه مسؤول کسان باید چې موږ ته د اسناد وسپاري که پاسپورټونه، او که وی نه سپاري موږ به د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ یو، نور به مو سره مخ شو. نو دو څه غواړي په دغه پاسپورټ باندې؟ دو موږ ته کومه اجازه او کوم هغه موږ ته راکوي؟ دا طالبان مونږ نه پویو نو ډیر دارو ته ودرېدلو دروازې مور وټکولې ای څوګم غاګ ناوري کبه چیرته د دې ملک وسیدونکو نه یو د ملک نه غواړي چې مونږ ووسیګو نو بس به د خپل دا کومه تذکری چې لرو دی هویت دادم والی نورم د وشړی چې د یو ملک ته مونږ لاړو چې مونږ ته خو هغه یو زمينه مسایدې دی او کار او روزګار د ژوند ټول څه په سرحدو باندې څه ایران ته روان دي څه ترکیه ته روان دي دغه د افغانستان سرمایه ټول دوه په بربادۍ او په تخریب باندې روانه کړې ده ورور ټول خلک د مشکلاتو سره دوه مخ کړی دي چې نشي کولای او کار ولې د خلکو د مشکلاتو جوړوي دا د نیمرو سرحداتو ګوره د پاکستان ګوري یو مشکلات چولې دي چې هیڅ دی د منلو او د زغمل ور نه دی نو کدو ته دی د امور کې هغه کم نفر چې با سواد کم دانه په ملک پاتې ده دوبم زه په خپل مخ باندې وطن به دوه تور پاتې شي وطن به داسې حالات ته دوه رسي چې تاسو په الله یقین وکړئ چې به په عمر عمر باندې مزي تران شي او سم نور د هواد د تبا کې دوه په حال کړي
زما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته ورسیږي ورور جان د غزما خبرې د لوړو مقامات پورې ورسو چې یو روپی یو کاروبار په ټول وطن کې نسته زه د بنتي امریم د میوند ولسوالۍ د بنتي امریم نو دغه د ورور جان چې د یو روپی مزوري نسته د لوړو مقامات ته دغه وکی چې مشر یو کاروبار په دې کې تاریخ کمره باندې بند کول او کومه خوا کومه خوا ته مخ ونه سورور نه خوارسته نه یو دندسته بچان په غاړه کې ودلې دي اریان پاریان شو کوروره
سلام احترامات د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته بعد د سلام نه زما د افغانستان اسلامي اماراتونه او د دبليو اف ماسسینه د غوښتنه ده چې د هغه خلکو غم وخوري چې کوم خلک دی یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته کډوال شوی دي او غوته خپل اکورسي ځکه چې کوم یو خپل ځینې شتلې دي بل ولسوالۍ ته هم هلته څوک حق نه ورکوي ولا او نه لیکي او نه زمون دي چې نو ورته کار تور کوي او راغه سره جمع ډیر غشتون ځکه مواجیدی به چې د دې غم خوړل شي او د افغانستان اسلامي امارات دا غم اخري.
السلام علیکم زمام مدانی لبنی سردی د غزین ولایت خبر کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم باد له سلامه دایله لرم چې دایمه دې باندې سردی نارنه ټول ویجالسي بارانو خراب کړی دي نو طالبانو له مشرانو څخه خواهش کوم چې دایمه دې باندې پروژې نارنه را جوړ کړي او دا سړک دې غزنی وي دي خرن دې مابین سړک ډیر خراب شوی دی خلق له ډیر مشکل سره مخ دي نو یله کوز دا سړک او دا نارنه مخته جوړ کړي نو هیڅ پاندرنه نه ورته کوي د حکومت له لوري نو سلام
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم مو پیو کچی طالبانو ټول شموله حکومت خو کولای نو اول ور به جنگ نکاو طالبان ټول شموله حکومت په هیڅ وخت کې نه مني نه کوي ولی طالبان کو ټول شموله حکومت وکین خو بیا د خیر او خیرات نه خو نه کول لا ول سره نه کول لا ول سره چې د خپل نظام غواړي بل چا دغه نه مني د چام نه مني لا ول سره چې د جنگ جوړ شوی د افغانستان کې خو ټول شموله حکومت چې جوړ کړی بیا د جنگ نه راته د بیانونه نه جوړې د خو پیو طالبان هیڅ وخت ټول شموله حکومت نه جوړوي کني ټول نه لري زور وای کې بجو دا غزا مایدا ستې دا سیمه رجنم
لرو نو موږ نه مو ماشل دلی دی نه مو تنخالی دلی دی هغه مرز چې کم چې راځي هغه پر دوی تقسیمیږ طالبان چارواکي چې خپل خلک یې هغه ته مرز چې رسیږي خوار او غریب ته نه رسیږي مایبین ته زاړه حکومت شي نه رسیږي نه یا کارتونه لا ور جوړیږي نه نه په دفتر کې پرېږي نو زموږ دا خواهش دی چې دغه زموږ لمبر ته ځای ورسیږي یا لو چاته ورکړم یو مسیح ورس شاته ورکې مل بیا ور خبر به سره وکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. الله دې وکړي چې ټول رو او جوړ استي مونږ دې برق نه ډېر زیات په عذاب یو دا څنګه چل دی دا برق څه حساب دی نه راځي او نه جی چې سار یو ټیم کې راشي نه برق شته نه دا شته مونږ ډېر زیات مشکلات سره مخ
یو. السلام علیکم د ازادي رادیو ریدونکو هر کوم ته سلامونه ام په دې هله چې جوړ او روغ وس زما پیغام در لورپور چړوک پر ورسوي زما دا پیغام دی چې طالبان باید ژر تر ژره د هنجونو مکتبونه هیله کې ځکه چې کم هیواد کې چې زده کړې نه وي نو هغه هیواد به جوړېدل چیرې نو زما د دوی سده د طالبانو د لوړپوړو چارواکو سده هیله ده چې دوی باید ژر تر ژره د هنجونو مکتبونه هیله کې او کمی مرستې چې راځي دوی باید دا مرستې مستحق خلکو ته ورسوي نه هغه خلکو ته چې اوایسته ولري یا کلي ملکان یي نو هغو ته باید نه ورسېږي باید مستحق خلکو ته ورسېږي نو زما دا پیغام نشر کوي وسلام په احترام
السلام علیکم د ازادي راډیو څخه هیله لرم چې زما دغه پیغام نشر کړي زما د اسلامي امارت د مشران څخه دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت پر عمومي پله باندې داسې بیروبار دی چې په یو ساعت تر پله سړی نشي وتلی زما د امارت د مشران څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند د سیند پله ته ډیره پاملرنه وکړي مننه د ازادي راډیو څخه
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
سلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه مې خېلې وړاندې کوم آزادی رادیو زموږ په ژوند کې ډېر تغیرات راوستله موږ د افغانستان په حالات خبرو د آزادی رادیو چې په افغانستان کې بند کړی ده موږ په دې سختو ټکو غندو هر څه چې دا کار کړی دی د وطن سره جفا کړی ده دا ولس نه خبره ساتي او د سپټ خپل ساتي چې په ساتي موږ غوښتنه د آزادی رادیو سره لرو سپورته ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه له سپا ازادي رادیو په افغانستان
سلامونه او نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته نو به دې باندې موږ ډیر خوشاله یو چې تاسو نشرات قطه سوي دي او 3.15 پم نو دا هیله او ارزوم ده چې زر تر زره تاسو نشرات بیرته پیل شي نو موږ ډیر له ستونزو سره مخ یو واقعیان
سلامونه او نیک هلی میرویس اخلاقیم د هلمند لشکرګاه شهر وسیدونکو د چ په هلمند کې پر 3.15 نشرات کاته دي او ایوازنۍ ازادي راډیو وشي دلته په هلمند کې ډیروی خلکو پنیواله د هوا حالات او د نړۍ څخه یزان خبروي د تازه پیښه متاسفانه بوي چې دا باندې سپه موزي وزنه وشتنه طالبان د مشران صدا ده چې د دې نشرات ته به چې یو تجربه ته پر 3.15 اجازه ورکړي ازادي راډیو په واقعیت سره خلکو خوشاله ساتلی و حقایق خبروله ازادي راډیو چې پر حقایق ولاړه ده نو هیله منم دې ته ورته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات ورته پر 3.15 پیل کړي ډیره مننه میرویس اخلاقی هلمند ولایت لشکرګرا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالهادی انزلایم د هرات ولایت دربا سنگی د ولسوالۍ د چای ګل باید تخصصي سره په تماس کې مو د اسلامي همارات می دا خواهش دي چې دا درادو ازادي شبکه تړل شوی ده چې دا مور سره د همکاري وکړي مور خوار ملت دا درادو ازادي تخمه نوې خبر اوریدي نو چې دا همکاري وکړي دا درادو ازادي خلاص کی چې موږ بیرته د فخا په چیر سره دا خبرونه واورو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
سلامونه نیک اهلی مې په نیک سات کې در قبول کی عبدالواسط فطرت یم له لغمان څخه واقعت ازادي رادیو هغه رادیو چې موږ په وخت د هر پیښې نه خبرې دو د هر شي نه اوس چې نشوارې ده موږ ور باندې ډیره خفه یو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هله چې هغه کوم شکایتونه مو چې کړی وو د مسؤلینو تر غوږونو ور رسیدلی وي په افغانستان کې په دې ورستیو اونیو کې تعزیری سزاګانې له هغه ډلې د درو وهل ډیر شوې دي نړیوال کڅ هم د دغه ډول سزا او سملاسي بندیدل غوړي خو طالبان بیا د خپل دغه اقداماتو ننګ کوي او وایي چې دغه ډول سزاوي د شریعت د احکامو عملي کول دي زموږ همکار احمد تکل د بشري حقوقو لفعال شبنم صالحي سره مرکه کړي او په پیل کې تری بوختلی چې
او په پیل کې ترې پوښتلی چې له حقوقي پلوه اوس د تعزیري سزاګانو عملي کېدو ته شرطونه څومره برابر دي.
لومړی دا چې نن ورځ د بشر حقوقو له نظره د جزا اهداف ستاسو ګوري، هغه د بشر د حقوقو له نظره هم د جزا پیژندل له نظره د جزا اهداف بالکل تغییر کړی دی. د جزا اهداف دا چې مجرم باید برته اصلاح سي او ټولنې ته مدغم سي، حال دا چې ډیری حدود او قصاص جزاګان شدي دا د مجرم ټولنې ته برته ادغام په واره کې نه، بلکې ډیر د غچ اخیستنه او د قرباني د انتقام هدف لري چې نن ورځ په جزا علومو کې دا اصلا مردود دي. اول بل خو جزا پیژندنه دا وایي چې د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا لمنځه وړل سره جرم له منځه یوړل سي. بل خو که تاسو ورته وګورئ د یو دا نفس د جزا هم مهم نه ده. د بشري حقوقو د مدافعینو اندېښنه په دې کې ده چې په افغانستان کې متاسفانه نن ورځ موږ یو د قانون حاکمیت نه لرو، سم عدلي او قضایي سیستم نه لرو چې دغه په رڼا کې د یو چا جرم ثابت شي او بیا په هغه باندې جزاګان تطبیق شي. دوه څه شي د بشر د حقوقو د مدافعینو اندېښنې راپارول دي، لوی خو د جزا خپل نوعیت او بلې خوا د عدلي او قضایي سیستم نشتون ده.
د شرعي احکامو د قصاص حدود او تعزیراتو مخصوصا په عام اثر کې د قصاص د تطبیق په اړه د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې او قوانین څه حکم لري؟
نړیوال اسنادو کې مشخصا د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیونونه په مشخصه توګه، لکه مثلا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په 15مه ماده کې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون په 8مه ماده کې مشخصا ذکر کوي چې ټول هغه اعمال او جزاګانې چې په هغه کې انساني کرامت نه په پام کې نیول شوی او یا شکنجه ترسره کیږي او یا دغه جزاګانې ظالمانه وي، د دې جزاګانو تطبیق منع ده. او لکه څنګه چې پوهیږي افغانستان یو لوی هیوادونه شي د درې سر کنوانسیون اعلامی او دا دو کنوانسیون دواړه امضا کړی او په تیر کلو کې گزارشونه ورکړي. د وخت ستاسو راځي د حدود او د قصاص ډیری جزاګانو تلوي خو هغه د مجرم د اصلاح هدف کې نستوله، بل خو دا جزاګان ډیری د بشري خون له نظر ظالمانه دي او شکنجه دي. چون د شکنجه تعریف باندې راځي، شکنجه تعریف ته کومه سو شکنجه کنوانسیون کې مشخصه نه غد شکنجه ټول مشخصه سي دغه په دې جزاګانو کې. مثلا یو څوک په ډبره او هل تر وخت پورسی مرسی دا مشخصا د شکنجه په تعریف کې راتلایس. دل دین له هازه د حدود او د قصاص ډیرای جزاګانه د بشري خون له نظر او د نړیوال کنسول له نظر یا شکنجه دي او یا خشن رفتار دي او ظالمانه رفتار ده. نو په دې له هازه نړیوال کنسول د دې ډول جزاګان له تطبیق سره مخالفت لري.
مننه. او میرمن صالحی، داسې یو تما او امید شته او مخسن تاسو داسې یو تما او امید لري چې طالبان به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو غوښتنې ومني؟
هغه څه چې په عمل کې کار سوی د زه فکر کوم طالبان دي باور وړ نه دي. له یو لحاظه طالبان که تاسو وګورئ د حتی دوهې په تړون کې هم دی مشخصا وایي چې د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته به ژمن نیولې دي. په کړنه کې شراه لومړی کړنې ټول د بشري حقونو او د ښځو پر خلاف وي. او له بل لحاظه زه فکر کوم چې طالبان په نړیوالو اړیکو سم نه پوهیږي. له دې لحاظه دوی په هغه نړیوالو په نړیواله سطح باید څنګه اړیکو وساتل سي، پر هغه باندې د هغه پر عواقب هم سم نه دي خبر. او دوی فکر کوي چې دا هر څونه که موږ په دې توګه تند لاړ شو دا زموږ هغه دغه استقلالیت ښکاره حل داسې نه ده. نن ورځ په نړیواله سطح هغه مطلق حاکمیت وخت نه دی. د نړیوال اسنادو چې افغانستان هم یو لوی هیوادونه چې دا اسناد امضا کړی دي، په هغې کې مشخصا مثلا د ملګرو ملتونو منشور کې مشخصا راغلی که په یو هیواد کې د بشر حقوقو نقص کی نور هیوادونه د صلاحیت لري چې په هغه کې مداخله وکړي. نو دا د یو نړیوال مسؤلیت ته سیده کنوانسیونو نو د اسنادو په دې نور هیوادونو پر وخت یې خید. له دې لحاظه زه فکر کوم به هغه څه چې طالبان ته وګور طالبان له تیرې استغیر نه کوي، له بلې خوا که دوی تعهد هم وکړي زه ډېر باور پر دې نه لرم چې طالبان تغییر وري او دا دې ودري تر هغه وخته پورې چې مشخصه هغه اقدامات چې لازم دي هغه باید د دوی پر ضد باندې واخیستل. زه فکر کوم د دې اقداماتو وروسته شاید دوی په دې باندې پوه شي دا ډول کړنې نه د دې لپاره نه د افغانستان لپاره ښه راتلونکی لري.
د بشري حقوقو فعال شبنم صالحی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټ ولای سي. شميره دا ده 00422211 2415. شميره بیا وایم 00422211 2415.
ازادي رادیو په لاندو چپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېښت 13000 اته سوه شپېته او 15000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شي.
قدمو قدمو دے خدای مائن کرما پتا دمو قدمو دے خدا مین کرم جنے زمان زمال پاروا واخلا واخلا